شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله زحمت شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې آصف حبیبي راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د هرات د پخواني والي فضل الله وحیدی څرګندونې لرو چې په پاکستان کې له برمته وو د خوشي کېدو کیسه کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د هرات پخوانی والی وای د اختتاب کوونکو لمنګلو رکرو خوشی سوی. د ولسمشر د اول مرسل په مشرۍ په فاریاب کې پوځي عملیات روان دي. په ایران کې خلک نن په ملي کچه د پارلمان او خبرګان شورا په انتخاباتو کې خپلې رائے کاروي. افغان چارواکي وایي د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې تیر شپه خوشی سوی او بیا په پېښور کې د افغانستان کنسولګری ته سپارل سوی دی. شغلی وحیدی په کنسولګری کې د ازادي راډیو ته ویل چې د خوشی کېدو په وخت کې د پولیسو او اختطافچیانو ترمنځ نشته سوی.
د دوی د پولیسو سره ډزې وشوې. پولیسو ودرول او دوی تلاشي کړه. په دې ډزو کې د سی پولیسو ویل چې یو کس هم وشتل شو. دوی ونیول او زه دغه د منګولو نه خلاص کړم. راوړم مردان پولیس سټېشن ته او دغه زین وروسته د جنرال کنسول صاحب سره رابطه کړې وه او دوی ته حواله کړم د شپې چې اوس دلته.
سید فضل الله وحیدی د سلواغی عدلوی پر درویشتمه د یو اروپایی هیواد د ویزه اخیستلو لپاره په اسلام آباد کې وی چې نامعلومو وسلوالو کسانو وتښتاوه. د تښتونې انګیزه څرګنده نه ده. په فاریاب کې د ولسمشر د اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. د 209 شاهین قل اردو د اول لواء مطبوعاتي مسؤول جګړن محمد رضا رضایی وویل دغه عملیات نن غرمه د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شوي. د فاریاب چارواکي وایي د شغلي دوستم په مشرۍ به د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په شپږو ناامنو کلیو کې پوځي عملیات وسي. په دې وروستیو کې د فاریاب له دې ولسوالۍ د ناامنیو راپورونه زیات ورکول کېږي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې له دوو تښتول سوو مسافرو سرونه پرې کړي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د څو موټرو 15 مسافر کښته او له ځانونو سره بوتلل. خو تېره شپه یې له څلورو کسانو پرته نور مسافر خوشې کړل. یوې سرچینې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له دوو مسافرو چې ګرځول یوه سرونه اپرې کړي دي. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو مسؤول د پیښې مسؤلیت اخیستی خو ویلي دي دوی دغه دوه کسان چې د ده پوینه د ملي اردو سرتیری وه په ډزو وژلي دي. د ملي اردو یو ویاند ویلي چې دوی نه پوهېږي وژل شوي کسان به څوک وي. د خوست د دولتي مزکو ادارې چارواکي وایي چې په زرګونو جریبه دولتي مزکې غصب شوی ده. د مزکو د ویش ادارې رئیس سید یونس طاهری ازادي راډیو ته ویل چې په خوست کې د دولتي مزکو غصب کېدلو د دولت عواید زیانمن کړي او د ډیرو نورو ټولګټو پروژو مخې نیولې ده. بل خو په خوست کې د کرنې ریاست یو مسؤل نقیب الله مسافر ویل چې په دې ولایت کې شاید تر 1,00,000 جریبه پورې مزکې غصب شوی وي.
غصب شوی ځمکه د شپیتو زر نیولې هم تر 1,00,000 جربو پورې هغه ځمکه نیولې شوې ده چې د اساس په کتابونو کې په درج ده.
په ایران کې خلک نن په ملي کچه د پارلمان او خبرګانو شورا په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په دغو ټاکنو کې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکي متحدان له محافظه کارو سره چې د اټومي موافقې مخالفت کوي مخامخ دي. په دغو ټاکنو کې د پارلمان او خبرګانو شورا نوي غړي ټاکل کیږي. خبرګانو شورا د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله موافقه وسوه او له ایرانه بندیزونه لرې سول، دا په ایران کې لومړی انتخابات دي. په مشهد کې یو رایه ورکوونکي حمید د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا ته ویل چې د خلکو د ګډون اندازه کمه وه.
د خلکو ګڼه ګوڼه نسبتا لږه وه. په یو انتخاباتي مرکز کې زیاتو رایه ورکوونکو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوله. ما هم د کاندیدانو شمیره له دوی واخیسته. زه په مشهد کې ژوند کوم. په ګاون جماعت کې مې خپل رایه وکاروله. ما هم اصلاح غوښتونکو ته رایه ورکړه.
تر دې مخکې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د ایران له خلکو غوښتنه کړې وه چې په دغو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې لویدیځ هیوادونه هڅه کوي د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې مداخله وکړي. په پام کې د دغه انتخابات په منی کې وسی. نن په مسکو کې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په عمومي مرکز کې د وینا پر مهال پوتین وویل بهرني دښمنان د انتخاباتو لپاره تیار سوي دي. پوتین زیاته کړه که څوک د روسیې په انتخاباتو یا هم داخلي مسایلو کې لاسوهنه کوي دا زموږ حاکمیت ته یو مستقیم ګواښ ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې نړۍ به ګوري چې آیا دغه هیواد په سوریه کې د شخړو درولو موافقه رعایت کوي کنه. ټاکل شوی دغه موافقه سر له سبا عملي سي. اوباما د خپل امنیتي سلاکارانو سره تر پرونی کتنې وروسته وویل راتلونکي ورځې به مهمې وي او نړۍ به ګوري چې روسیه او متحدان یې په سوریه کې لنډمهاله اوربند درناوی کوي کنه. د دغه اوربند یوه ازموینه وبلله چې آیا روسیه او د سوریې رژیم د سوریې تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې پراخ سیاسي حال ته ژمن دي او کنه. د ترکیه د اپوزیسیون د یوې مخکښې ورځپاڼې دوه خبرې لن څو ساعته وروسته له هغې له بنده خوشې شول چې د ترکیې سترې محکمې د دوی نیونه د دوی له حقونو سرغړونه وبلله. په نومبر میاشت کې د جمهوریت ورځپاڼې مسؤول مدیر جان دوندر او په انقره کې د هغې د دفتر د مشر اردم ګل نیول کېدل په نړیواله کچه وغندل شول او په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د رسنیو د ازادۍ په اړه اندېښنې وپارولې. د اوکراین یو تجار او د دغه هیواد د شمال ختیځ ښار خارکیف د ښاروال متحد په ډزو وژل سو. پولیس وایي یوریف دیمنت هغه وخت وژل سو چې نن د ښار په یوه هدیره کې د خپل مور د قبر لیدو ته روان وو. چارواکو دا قصدي وژنه بللې او وایي چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د دولتي پرمختیايي بانک مشر له دندې لرې کړ. کرملین نن په ویلامې کې ویل چې د دغه بانک د مشر ولادیمیر دیمیتریف پر ځای سرګی ګورکوف ټاکل شوی دی.
دا ساجی رډو ما شمنې خبری مجله اوري. د هرات خوانې ولی فضل الله وحیدی په پاکستان کې له برمته وسخه د خلاصون کې څه کوي؟
خولۍ را په سر کړو او سترګن تړلې وې او د پاسه لوی څادر یې ما چوله او بیا ویل چې دا زموږ سره ده زنانه ده. ویل بیا ما څادر لرې کوم ځای زنانه نه ورور
د افغانستان د مالی وزارت وایاند وای
هغه شرط IMF مونږ باندې خیو هغه شرط مو بشپړ کړ.
د پیسو د نړیوال صندوق ته د شرط په اړه وړاندې تفصیل درکو. امریکا غواړي چې د کندوز په یو روغتون کې چکم کسان تیر منې په بمباری کې وشل شوی وو څو څو سره د هر وشل شوی کورنۍ ته ورکړي. دا مسله مو په کندوز کې یو ډاکټر سره شریکه کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د کانګرس یو شمېر غړي وایي امریکا باید پر پاکستان F-16 جنگي الوتکې خرڅې نه کړي او د ایران نننی پارلماني انتخابات سر. د هرات خوانی ولی فضل الله وحیدی وروسته نږدې دوه اونیو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا د تشتونکو له بندره خوشی شو. د شغلی وحیدی د تشتونکو د هویت او د هغه د تشتول کېدو د علت په اړه تر اوسه جزئیات نه خبره شوی. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده بیا په دې باور دی چې د شغلی وحیدی اختطاف سیاسي انګیزه لري. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان کنسولګری دا تاییدوي چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تشتونکو له منګولو رخصي سوی دی. په پېښور کې د افغانستان جنرال کنسول عبدالله وحید بویان د جمعې پر ورځ ازادي رډیو ته ویل چې شغلی وحیدی هغه مهال د پاکستانی پولیسو لخوا رخصي سو چې د تشتونکو لخوا لوی سیمې بلې ته وړل کېدی.
قصاص انداز سره چې دا دریم ځلمان دي چې دوی د یو ځینې بل ځای ته انتقالاو دوی په کوم د پولیس چې پوسټ سره مخامخ شوي دي. دا اغواګران بیا نو د هغې په نتیجه کې پولیس د دوی موټر ودرولی دی او شکمن شوي دي په دوی باندې. نو بیا وحیدی صاحب د پولیسو پوښتنه کړې د هغه خلکو نه چې دا بل سړی څوک دی موټر کې چې ناست دی. هغوی ویل دي چې دا زنانه ده. نو بیا وحیدی صاحب متوجه شوی دی چې دا حتمن پولیس دي. نو دوی عاجل دا خپله توره خولۍ د مخ نه لرې کړې ده او په جګ آواز یې ویل دي چې زه وحیدی یم پخوانی ګورنر د هرات افغانستان.
شغلی پویان د غرز ویل چې د پاکستان پولیسو په دغه خپلې چړنې پیل کړې دي. سید فضل الله وحیدی د دلوي د میاشي په دروښته منیټه د سیمهال په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تشتول شوی چې د انګلستان د ویزې د اخیستلو لپاره هغه هیواتت للیو. شغلی وحیدی د هرات او کونړ د والی په توګه کار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د روغتیايي حالت په اړه ډاټ ورکوي. خو د پېښې په افغانستان کې د ځینې کړیو او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د پاکستان د نیت په تړاو پښتنې را پیدا کړې دي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړی عبدالحیا خونزاده ازادي رډو ته په دې اړه وایي.
زه فکر کوم دا وایي چې پېښه چې بالکل سیاسي پېښه وه او دا د پاکستان د دولت اتمن لاس پکښ کې، خصوصا د دوی د استخبارات کوم چې ارګانونه دغه پښ کې لاسو، ځکه دا په یو اطراف کې یا په یو ولسوالۍ کې د پاکستان یا په یو ډېر لیرې منطقه کې دا پېښه نه درمنځته شوی، ځکه چې دا خپله په پایتخت کې ده او بیرته د ده آزادول په دونه ډېر لږ ورځو کې دوی غواړي چې وشي پاکستان چې موږ د افغانستان سره اوس نږدې اړیکې لرو او د دوی سره یو کاري کوو، ځکه چې پلان سوی عمل و.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو لمخې سید فضل الله وحیدی تیر شپه د خیبر پښتونخوا د مردان لسیمی د پاکستانی پولیسو لخوا راخوشي او په پېښور کې د افغانستان کنسولګری ته سپارل سوی دی. پاکستانی پولیسو هم د نوموړي د تښتول کېدو په اړه تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د هرات او کنړ پخوانی ولی فضل الله وحیدی چې نشې دوی ونې مخکې له اسلام آباد اختطاف شوی و په خیبر پښتونخوا کې خوشي شو. له خپله وحیدی په واورو چې د اختطاف او له یرغملو د راخوشي کېدو کیسه کوي. له نوموړي سره په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مسؤول حمید مهمند مرکه کړې.
ډاکټر صاحب وحیدی کسره ته وکړئ چې تاسو په دومره موده کې چې په بند کې وای د تختونکو تاسو سره د دې چلن په ډول خدمه کې شکنجه یا نور څه رواني؟
نه 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 ما رواني خیر رواني شکنجه خو هر لحظه وا او هر دقیقه وا، په دې چې دا خبره ده رواني شکنجه خبره وا چې یعنی هر حرکت کې داسې فکر کېده چې دمرګه بل شي نشته کنه، لکه دا تور خولې په سرول مخ پټول حرکت کنه، دا رواني دا شان خو ډېر زیاتو په فضل د خدای د فزیکی خبره نه ده چې
وحید سب کوم معلومات چې موږ تر لاسه کړي تاسو د ازادي دوه ترشه هم تاسو خپل همت نغښته، البته د پولیسو چک پوسټ سره چې تاسو مخامخ شوې نو تاسو خپل غږ پورته کړو او دا د سبب شو
چې تاسو راغلي چې یو خولې را په سر کړو او سترګې تړلې وې او د پاسه لوی ساده رمه چول بیا ول چې دا زوم سره دا زنانه ده ول بیا ما ساده نه کوم ځکه زنانه نه مرو نه د خلکو ته ول نو دا اوس نه پیغام شي ته نه دی دا د پوښتنه تاسو کوي.
وحیدی صاحب محترم، دغه خلکو سره چې دومره موده تاسو وای تاسو برداشت شته دا کوم خلکو دا دې څه وختل تاسو نه
ولا دا خو ما ته نه معلومه ده، ځکه چې زما سترګې پټې وې نو دا ما بيخي نه دي نه دي یو کس چې ما ته ډوډۍ راو او یو کس نیمو چې خبرې کوله نور ما نه لیدل بيخي دا معلومات نو پولیس واستول شي چې ورته ځکه چې پولیس ول چې موږ نیول غو نه نیول غو تاسو ته یو حساب ونتي.
بالکل وحیدی صاحب، یو بل مسله چې مثلا پر دومره موده کې تاسو لدې سره وای دوی تاسو په یو ځای کې ساتل کنه دوه درې ځای ته تاسو انتقال کړی وای؟
نه دوه درې ځای نه انتقال کړم، د خیر داغم د انتقال موضوع چې بری دی
دغه یو مسله چې په اسلام آباد کې هغه هم د جنا سوپر مارکیټ ته نږدې سیمه کې چې تقریبا ډېر امن سیمه ده، تاسو تختول هم ځنه پښتنه راولاړ کړه وې د یو افغان چارواکي تختول، یعنی دا تاسو فکر نه کوئ چې ممکن ځنه حکومتي کړي په دې کې لاس ولري؟
ولا نو نه دې ځې شرایط باندې زه دوم نه پېژم او دا خبرم په تحقیق کې معلوم شي چې څوک دی زه پرې نه پېژم.
فضل الله وحیدی وو چې په پاکستان کې لایار خملو را خوشی شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا رادیو اوریدل شي. د امریکا پوځ غوړي د کندوز د حمله د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. د امریکا هوایی ځواک د میزان په میاشت کې په کندوز کې د بي پيولي ډاکټرانو پر روختون په بمباري کې دغه روختون د یو شمېر کارکونکو په شمول تر 40 زیات کسانو وشل. د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په اړه اسمت څاروان په کندوز کې د چارو لکتونکو ډاکټر نصیر سره مرکه کړي او لمړی ورڅخه پوښتلي چې تاوان به تر څه حده د قربانیانو د کورنیو د غم لکمولو سره مرسته وکړي.
وانه ډیر باسونه فکر کوم چې شي ویلي د مسولین دی ام اس اف یا ډاکټرانو بدون سرحد او د امریکایانو په منځ کې او د شهیدانو زخمیانو د فامیلو په منځ کې یو تعداد باسونه سی ویلي، ولې فکر نه کوم د مثال په ډول یو ډور چاون کې د کور شهید شوی دی، یو مشر د کور شهید شوی دی، یو مشر د کور په حالي اقل په یو میاشت کې دوی اته سوه تر زره ډالره پورې معاش درلوده، د درې میاشتو معاش کې دوی کې یا د شپږ میاشتو معاش کې دوی فامیل ته ورکول کېږي او دی دغه سرپرست د کور هم دی و او دوی راوړونکی د کور هم دی و که پنځه زره شپږ زره ډالره باندې که دوی وغواړي چې دوی وغولي او باقي مانده دوی نشي کولای چې خپل ژوند مخته بوځي، دا خو ډېر لوی او ضایع ده، ولې فکر نه کوم چې په دې کمو پیسو باندې دوی فامیلونه قناعت وکړي ولې چې یو قصدي کار دی. په قصدي کار کې که په صحوه کې شوی وه خوشحال چې دوی منلی وای. دا قصدي کار ده. شفاخانه د دکتوران بزنس سرحد داسې یو ځای و چې تقریبا په ټول کندوز کې دا یو رڼا ساحه وه. دا پېژندل کېده چې داسې یو شفاخانه ده. دغلته په بل رڼا ځای نشته. دا رقم یو ځای
داسې هم ویل کېږي چې په وژل شویو کسانو کې ټوله هم عادی خلک او نرسان او یعنی یا طبي کارکوونکي منه ول وای. داسې ویل کېږي چې په دغه روغتون کې د دولت ځینې وسلوال مخالفان هم بستر ول.
زه داسې یو شی وایم چې زه چون شفاخانې ته نږدې یم، د شفاخانې اکثریت مسایل نه زه خبر وم. تقریبا څوارلس نفره فکر کوم چې د خپل شفاخانې کسان دي، او په دې کې داسې بیچاره غریب کسان دي چې په جنګو کې دوی زخمی شي وو، او د لپاره چې بل چاره نه وه. فقط په دې ټول کندوز کې یوه شفاخانه فعاله وه، او اکثرا دوی تللي وو همدغه شفاخانې ته تللي وو. د نور ولایتونو ته راغلي وو، دا زخمیان چې شي وو دوی راغلي وو همدغه شفاخانې کې. دوی وو دوی ول شهیدانو کې په هغه څو نفره چې شهیدان شوي په مجموع کې چېر زه دقیق نه پوهېږم، د 500 نه زیاتره هغه په مجموع کې 130 نفره زخمي شهیدانو فکر کوم. نو دا درته وایم چې څوارلس نفره د خپل د کارکون د شفاخانې چې په دې کې ډاکترانو نرسان هم ورسره شامل وو، او باقي مانده یې دغه بیچاره کسانو چې زخمیانو چې دي راغلي وو، عادي کارګر د شفاخانې داسې کسان شهیدان شوي.
که چېرته د امریکا پوځ حاضر نه شي چې د وژل شوو کسانو په مقابل کې د هر نفر په مقابل کې تر $6,000 زیاتې ورکړي، څه فکر کوئ چې د قربانیانو کورنۍ به دا پیسې قبول کړي؟
یو طرف باور نه کوم، یو طرف باور نه کوم. که زما نظر دا دی چې که امریکایان $6,000 باندې د یو انسان وینه ارزښت ولري چې دوی غواړي چې او یو عمدي کار هم کړی، داسې یو امریکایي یو ګوته د فامیلونه وایي چې موږ به یو ګوته پرېږدو، موږ به $2,000 ورته ورکړو، او یا دا چې موږ مطابق د شریعت د اسلام شی چې شریعت وایي موږ ته د هغه تاوان راکړي. $6,000 په دغه وخت کې هېڅ ارزښت نه لري. یو فامیل هم هغه مصارف دي، مړی شوی دی، د خیرات شوی دی، دغه خلک چې اوس په یو کال پورې دوی فامیلو ته ځي او راځي، دغه مصارف $6,000 شوی دی.
ډاکټر نصیر وویل د کندوز د بي سرحد ډاکټرانو د روغتون د قربانیانو له کورنیو سره چې کوم مرستو شمن امریکا کړی ده، د خوراله چې پیسې دي. د افغانستان مالی وزارت وایي د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا دغه وزارت ته د ټاکل شوي مالی هدف ته پوره کېدو په بدل کې نړیوال بانک افغان حکومت ته $15 میلیونه امتیازي پیسې ورکوي. په دې ترڅ کې مالی وزیر ترکیه ته سفر کړی دی. دا سجی راډو خبریال قسیم سولمله د مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی سره مرکه کړې، او لومړی په ترکیه کې د IMF له استازو سره د افغانستان د مالی وزیر د لیدنو د هدف پوښتنه کړې.
د افغانستان د مالی وزیر د فبروري د میاشتې په 14مه نیټه د یو پلاوي په راست کې چې پکې د افغانستان د مرکزي بانک رئیس هم او نور استازي هم ګډون درلود، دوی استانبول ته سفر وکړ. د سفر موخه دا و ترڅو د IMF د هغو پروګرامو په اړه چې د افغانستان لپاره لري په غاړه بحث وسی، او د افغانستان د اوسنۍ وضعیت په کتو سره پر داسې پروګرامو او برنامو کار بحث وسی چې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري.
که لږ څه د همدې پروګرامو په تړاو باندې معلومات ورکړي چې دا پروګرامونه دقیقا په کومو برخو کې دي، آیا دوی غواړي نوي شمنې د افغانستان د حکومت سره وکړي او که څنګه، که دا مسله روښانه کړي؟
ګوره، یو خو هغه مالی هدف چې د افغان حکومت لپاره ټاکل کیږي، تیر کال زموږ لپاره مالی هدف 1.2 میلیارد افغانۍ د IMF لخوا ټاکل شوی وو، چې موږ خوشبختانه نه یوازې دا چې هغه 1.2 میلیارد افغانۍ مو ترلاسه کړ، بلکې په دې وتوانېدو چې 1.2 میلیارد افغانۍ هدف لاسته راوړو. دغه کار د دې لامل شو چې موږ هغه شرط چې د IMF موږ باندې ښایي وو هغه شرط مو بشپړ کړ، او دا د دې لامل شو چې اوس موږ د IMF سره یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په اوږدمهاله او منځمهاله پروګرامو باندې بحث وکړو. کوم هدف چې د افغانستان لپاره د عایداتي سرچینو لپاره ټاکو د حقایقو پر اساس وي، او د اوسنۍ وضعیت پر اساس وي، او د ترڅنګ د اقتصادي اصلاحاتو یا اکونومیک ریفورم په برخه کې له دوی سره بحث کیږي، ترڅو د افغانستان لپاره داسې یو اقتصادي ماډل وټاکل شي چې د اوسنۍ شرایط او وضعیت سره جوړ راشي، او دغه په اساس موږ وکړای شو چې اقتصادي پرمختګ ولرو.
نو دغه کوم اصلاحات چې دوی پیشنهاد کړی وو او اساس څخه غوښتي وو یا کوم ډیډلاین چې په حساب تاسو ټاکلی وو شرایط چې ټاکلی وو د دې مقابل کې دوی افغانستان ته کوم امتیاز هم منلی دی او کڅنګ
ګوره دغه مالی هدف زمونږ لپاره ټاکل شوی وو دا خو زمونږ تعهد له دنیا سره چې مثلا IMF سره چې مونږ دغه مالی هدف پوره کړو چې خوشبختانه هدف نه دی هدف څخه ډېرې پیسې مونږ لاسته راوړې بیا د ورلد بینک یا د نړیوال بانک سره زموږ تعهد دا و چې چیرې افغان حکومت په دې وتوانېږي چې خپل هغه مالي هدف یعنې 114 میلیارد افغانۍ لاسته راوړي د ورلد بینک یا د نړیوال بانک لخوا د افغان حکومت سره یو مقدار امتیازي پیسې د مرستې تر عنوان لاندې په پام کې نیول کېږي چې هغه 15 میلیونه ډالر وه دا چې مونږه د هدف څخه زیات پیسې لاسته راوړي خوشبختانه هغه 15 میلیونه ډالر چې د امتیازي پیسو تر عنوان لاندې راځي هغه مونږه ترلاسه کړ او د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل شو.
د افغانستان د مالی وزارت ویاند اجمل عبدالرحیم صاحب وړاندې مو د یو شمېر امریکایي سناتورانو له مخالفت خبره وو چې وای پر پاکستان باید جنگي الوتکې خرچ نه شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
امریکایی سناتور جان مکین دا سنا دا بحرانیو اریکو لکمیتی وغشتل چه پاکستان تا دا افشپار جنگی جتالوتکو پلور جنگی جتالوتکو پلورلو پارا یو غونده وکری دا پدا سیال که دا چه یوشمیر وکیلانو دا دی الوتکو دا پلورلو پارا اندیشنه سرګنده کړې ده. پاکستان ته د دغو الوتکو د پلورلو پریکړه امریکا د فبروري په 12مه کړې وه. جزئیات لملالی بشیر څخه.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې رئیس سناتور جان مکین خبریالانو ته ویلي چې دی د اوباما ادارې د پریکړې په اړه اندیشمن دی چې وایي غواړي پاکستان ته د جیټ الوتکو پلورلو موافقه منظوره کړي. د دې په خبره د دغه پریکړې وخت سم نه دی او د دې موافقه په پایله کې له هندستان سره د امریکا اړیکې هم باید په پام کې ونیول سي. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې جان مکین ویلي چې دا موافقه باید وزنډول سي او پریکړه دی د امریکا د راتلونکو ولسمشر ادارې ته پریښودل سي. د ویلي چې په دې اړه غونډه بل سناتورانو سره مرسته وکړي چې د الوتکو د وړاندې سوي خرڅلاو په اړه باید څه وسی. د امریکا حکومت رواني میاشتې فبروري په 12مه اعلان وکړ چې پاکستان ته د اضافي اتو اف شپارس جټ الوتکو رادارونو او نورو تجهیزاتو د پلورلو پریکړه منزور کړه چې د 699 میلیونه ډالر ارزښت لري. هندستان په چټکی سره پر دغه موافقه انتقاد وکړ. په بل غونډه کې امریکایي سناتور راند پال پرون ویلي چې یو لایحه وړاندې کړي چې پاکستان ته د امریکا لخوا د وسلو پلورلو موافقه لغوه سي. امریکایي وکیلان د مارچ تر 12مه وخت لري چې د الوتکو د دغه خرڅلاو مخونيسي. داسې اقدامات لږ تر سترګو کېږي ځکه چې داسې موافقه له هر ډول رسمي یادښت مخکې لومړی شتړل کېږي او دا څرګنده نه ده چې آیا وکیلان به د الوتکو د خرڅلاو دغه موافقه لغ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډیوډ مکیبی ویلي چې د اف شپارس الوتکو خرڅلاو به له پاکستان سره د تروریزم او سخت ریزی پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي او دا موافقه د پاکستان، امریکا، ناتو او سیمې په ګټه ده. د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې مکیبی ویلي د پاکستان اوسنۍ اف شپارس الوتکې په اوسنیو عملیاتو کې ډېری ګټورې ثابت شوي دي. دغه عملیات د سخت ریزو وړتیا کموي چې د تروریزم لپاره د پاکستان خاوره د خوندي ځای او په افغانستان کې د سخت ریزی لپاره د اډې په توګه وکاروي. مکیبی ویلي چې سپین مانی د کانګرس د اندیشنو په اړه خبره ده او له وکیلانو سره به د سلام مشورو لپاره په تماس کې وي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب کارکر د اوباما ادارې ته اجازه ورکړې چې د الوتکو د پلورلو له موافقه سره سم اجرات وکړي. خو د ویل چې اجازه به ورنکړي چې د بهرنیو نظامی مالی مرستو له پروګرام د امریکا په پیسو دغه الوتکې واخیستل سي. کارکر د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ته د رواني میاشتې په سر کې په یو لیک کې ویلي چې د حقانی شبکې سره د پاکستان د اړیکو په اړه اندیښنه لري. حقانی شبکه یو سختری ځډاله ده او امریکایي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې په حملو کې لاس لري.
خبری مجله اوري.
په ایران کې د پارلمان او د خبرګان د ځواکمنې شورا د استازو د غوره کولو لپاره انتخابات روان دي. د ایران انتخابات د ځل د پخوا په پرتله په نسبتا آزاد چاپیریال کې ترسره کیږي او ځکه تمه ده چې د منځلارو سیاسي ځواکونو د پیاوړي کېدو باعث بشي. خو د ایران خلک چاته او په کومو شرایطو کې رای ورکوي او د رایو نتیجه به یې څوک واک ته ورسوي؟ په دې اړه احمد تکل د نړیوالو خبري رسنیو په حواله تفصیل اوروي.
ایرانیان له متحدو ایالاتو او نورو لویدیزو هیوادونو سره د ایران له اټومي موافقه وروسته د لومړي ځل لپاره رایه ورکوي. منځلاري ولسمشر حسن روحاني د 2014 کال په انتخاباتو کې ژمنه کړې وه چې په ایران کې به اقتصادي اصلاحات راولي، له نورې نړۍ سره به د ایران اړیکې ښه کوي او په کور کې دننه به ټولنیز محدودیتونه له منځه وړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول ایرانیان کولی شي په انتخاباتو کې ګډون وکړي، او په دې ترڅ کې د اپوزیسیون مشر مهدی کروبی د 2011 کال په انتخاباتو کې له نظر بند کېدو وروسته په لومړي ځل رایه ورکړه. د کلمه خبری ویبپاڼې د راپور له مخې کروبی په خپل کور کې رایه ورکړه. راپور زیاتوي چې د رایو یو سیار صندوق د کور ته استول شوی و او د خپل رایه پکې وکاروله. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د پارلمان او د خبرګانو د شورا غړي انتخابیږي. پارلمان چې د اسلامي شورا مجلس نومیږي 290 څوکۍ لري، خو د تقنین په چارو کې محدود صلاحیتونه لري، ځکه هر تصویب شوی لایحه د شورای نگهبان لخوا بیا کتل کیږي. مګر کله ناکله د بودیجې او د حکومت د مصارف او له وزیرانو د پښتنو ګرویګنو په برخه کې نظر ورکولای شي. خبرګان هغه شورا ده چې ستر مذهبي مشر غوره کوي. وسنۍ ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي دی، او دا انتخابات د پر مقام مستقیم اغیز نه لري. د خبرګانو اته اتیا کسیزه شورا چې غړي په اتو کلونو کې یو ځل ل خپل مینځه نوی ستر مذهبي مشر رسمن غوره کوي په ایران کې مهم رول لري، او ښایي په بله دوره کې د نوي مذهبي مشر د غوره کولو لپاره غونډه وکړي، ځکه د اوسني مشر شپږاویا کلن آیت الله علي خامنئي د روغتیا په اړه اوازې په 2014 کال کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د پروستات عملیات وکړل. خو په دې انتخاباتو کې هر څوک ځان نشي کاندیدولای، ځکه ټول کاندیدان باید د شورای نگهبان په نوم د یوې بلې شورا لخوا تایید شي، او په دې څارونکې شورا کې چې اساسي قانون پیشبینه کړی ده د مذهبي مشر او بنسټپالو ملایانو په خوښه محافظه کار سیاستوال غړیتوب لري. څارونکې په دې باور دي چې ښایي د دې انتخاباتو په نتیجه کې به د ولسمشر حسن روحاني پلویان یو څه بریاوې ترلاسه کړي، او حتی که په پارلمان کې د اکثریت په ترلاسه کولو بریالي نشي، لږ تر لږه د محافظه کارو نفوذ ښایي محدود کړای شي. د څارونکو په نظر د دې انتخاباتو نتیجه به د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د بیلابیلو سیاسي ډلو د ملاتړ کچه هم معلومه کړي.
خلاص دی سیکل نه کونه دی انځک نه کونه سی
په سیکا کې هم مور د دې شکه مثبت تغیرات
راځي په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم دې ځان کا نه دی مکای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون د وسه د 200 وهی ودونو اساسه په سویس کې راغون شوی چې د دې ادارې لپاره نوی رئیس غوړه کړی. په لومړي سر کې د چوکۍ ته 15 تنه کاندید ول، خو یو ساعت کې یو ساعت مخکې یو کاندید انصراف وکړ. اوس په فیفا یا د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې د څلورو کاندیدانو ترمنځ انتخابات روان دي. تر رای ورکولو لږ مخکې یو کاندید ټوکیو سیکسویل ناببر وویل غواړم چې له کاندیداتورې تیر شم.
د
وی غوړم چې تاسو حیران کړم، زما کمپاین نن پای ته ورسید او زه له کاندیداتوري تیرې شم. د هر هغه چا تر څارنې لاندې به کار وکړم چې تاسو څلورو په منځ کې رئیس غوره شو. هیله لرم چې یو ورځ دا ریاست یوې ښځې ته ورسیږي. سیکسویل د جنوبي افریقا ده. د هیڅ کاندید ملاتړ ونه کړ. داسې ښکاري چې په نننیو انتخاباتو کې به تر نورو مخکې د بحرین شاهزاده شیخ سلمان ابن ابراهیم الخلیفه وي. نو موړی 50 کلن دی او تر دې مخکې د بحرین د فوټبال د فدراسیون رئیس.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس په هم ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی اس ام اس نه ولولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الله افغان له هلمند لیکي چې چارواکي د هلمند امنیت ته توجه زیاته کړي. عبدالجبار لیکي د موټر کرایې زیات دي او تیل ارزانه شوی دي، باید چارواکي توجه ورته وکړي. سمیع الله حلیمی تندر لپکتیا لیکي د شکر وشو چې فضل الله وحیدی خوشی شو. عبدالواسع ارمان د لوګر لیکي اصلي سوله له اختر ملا اختر محمد منصور سره ده، له نورو طالبانو سره سوله فایده نه لري. کریم الله جعفری لیکي په زابل کې نه دولتي پانتون شته نه شخصي، باید ودان شي. او حلیم له کونړ لیکي په دانګام کې افغان بیسیم کار نه کوي، غمه باید وخوړل شي. دا خبری مجله مو همدلته سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې فرشته نگاله تاسو سره ده. فرشته جان بخیر راغله.
تشکر احمد شیبر، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 101.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. عبدالرشید دوست، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، برای سرکوبی شورشیان عملیاتی را امروز در ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب رهبری کرد. سید فضل الله وحیدی، ولی پیشین هرات در منطقه مردان پاکستان، از چنگ ربایندگان آزاد شد. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما پیش از نشریه هم همکارم ستار فروخ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
نخست سرخط چند خبر. عملیات نظامی به رهبری جنرال دوستم ظهر امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب آغاز شد. ایرانی ها در سراسر این کشور در انتخابات پارلمانی و شورای خبرگان رای می دهند و رئیس جمهور روسیه از احتمال مداخله کشورهای غربی در انتخابات آینده پارلمانی روسیه سخن می زند. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که سید فضل الله وحیدی، والی پیشین هرات در منطقه مردان خیبر پشتونخوا، از چنگ ربایندگان آزاد شده است. شکیب مستقنی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای وحیدی شب گذشته رها شده و سپس به کنسولگری افغانستان در شهر پشاور تسلیم داده شد. فضل الله وحیدی در کنسولگری به رادیو آزادی گفت که هنگام رهایی وی میان پلیس و اختطافچیان آتش باری شده است. با پلیس آنها تیراندازی شد. پلیس آنها را توقف داد و تلاشی کرد. پلیس گفت که در تیراندازی یک تن هدف اصابت مرمی قرار گرفت. آنها را بازداشت کردند و من را از چنگشان آزاد ساختند. آقای وحیدی در 23 ماه دل و سای افراد مسلح ناشناس در اسلام آباد پاکستان ربوده شده بود. عملیات نظامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در ولایت فاریاب ادامه دارد. جگرن محمد رضا رضایی، مسئول مطبوعاتی لوای اول قلوردوی 209 شاهین، گفت که این عملیات ظهر امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش آغاز شد.
قرارگاه ثابت طالبای مسلح میدرف مخادیر سلاح و مهمات شامل بردم این سلاح شامل زیکوک راکت انداز و مفهومتدار انگفت مهمات بدون ایرهای شامل عملیات افتاد. ما مثل به اول ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان تحت هدایت مستقیم از اون این عملیات برا انداخته شد.
مقام های ولایت فاریاب می گویند که این عملیات 6 قریه ناامنی این ولسوالی را تحت پوشش قرار خواهد داد. در یک خبر دیگر از فاریاب داریم که گزارش ها از این ولایت می رسانند که طالبان مسلح 2 تن از مسافران ربوده شده را در این ولایت سر بریدند. مقام ها در فاریاب می گویند که طالبان مسلح عصر دیروز در ولسوالی خواجه سبزپوش 55 مسافر را از تعداد از وسایط پایین کرده و با خود بردند. به گفته مقام ها، طالبان بجز از 4 مسافر متبقی آنها را شب گذشته رها کردند. یک فرمانده محلی طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته و گفته است که این 2 نفر را که به گفته او سربازان اردوی ملی بودند، با ضرب گلوله کشتند. اداره اراضی ولایت خوست میگوید که هزاران جریب زمین دولتی در این ولایت غصب شده است. سید یونس طاهری، رئیس این اداره، به رادیو آزادی گفت که غصب زمین های دولتی در خوست به عواید دولت صدمه زده و جلو اجرای بسیاری از پروژه های عامل منفعه را گرفته است. در همین حال نقیب الله مسافر، یک مسئول ریاست زراعت ولایت خوست، میگوید که شاید تا 100,000 جریب زمین در این ولایت غصب شده باشد.
غصب شوی از مکه دش بتو زرن ولی اهم تری ولا که اجربو پوری اغا از مکنی ولی شیدو چی دی اساس پو کتابونو کی پو دردو.
ادامه خبرها پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. ایرانی ها در سراسر این کشور در انتخابات پارلمانی و شورای خبرگان رای می دهند. متحدان اصلاح طلب حسن روحانی رئیس جمهور ایران با محافظه‌کاران در این انتخابات روبروند. محافظه‌کاران با توافق اتمی میان ایران و قدرت های جهان مخالفت می کنند. رای دهنده ها در ایران اعضای جدید پارلمان و شورای خبرگان را انتخاب می نمایند. در همین حال یک باشنده شهر مشهد به نام حمید به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت که میزان مشارکت مردم در انتخابات زیاد نبود.
نسبتاً خلوت بود، یعنی صف آنچنانی نبود، ولی اکثر کسایی که اونجا بودن بیشتر همین لیستای اصلاح طلبا تو مسجد هم همون افرادی بودن، من از اونها گرفتم، یعنی افرادی که اصلاح طلبا معرفی کرده بودن من از اونها شماره هاشون و اینا رو گرفتم و همونها رای دادم دیگه.
پیش از این آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران از مردم کشورش خواست تا در انتخابات امروز در ایران به طور گسترده اشتراک کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادعا میکند که کشورهای غربی برای مداخله در امور انتخابات پارلمانی روسیه آمادگی میگیرند. برگزاری این انتخابات در خزان امسال مد نظر است. پوتین که امروز در دفتر مرکزی اداره خدمات امنیتی فدرال در مسکو صحبت میکرد به این مسئله اشاره کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بر روسیه هشدار داده است که جهان این را زیر نظر دارد که آیا مسکو مطابق توافق پایان خصومت‌ها در سوریه عمل میکند یا خیر. قرار است این توافق فردا به اجرا درآید. آقای اوباما به روز پنجشنبه پس از دیدار با مشاوران امنیتی ملی گفت روسهای آینده حیاتی است و جهان این را نظارت خواهد کرد که آیا آتش‌بس توسط روسیه و متحدانش در سوریه رعایت خواهد شد و یا خیر. و یک تجار اوکراینی و متحد شاروال شهر خارکیف این کشور با ضرب گلوله کشته شد. پلیس میگوید که یوریف دمنت امروز هنگام به قتل رسید که از مقبره مادرش بازدید میکرد. مقام ها این را قتل عمدی خوانده و میگویند که بررسی در مورد آغاز شده است. دمنت 52 ساله شریک تجارت شاروال خارکیف بود.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری برای سرکوبی شورشیان عملیاتی را امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب رهبری کرد.
نیروهای اردوی میلیم اولی ساعت 12 بجه دور امروز یک عملیات برکاسا را به منطقه خستل ولسوالی خواجه سبزپوش برا انداختند. معاون اول ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان تحت هدایت مستقیم از او این عملیات برا انداخته شد.
یک تن از مقامات فاریاب بود. سید فضل الله وحیدی ولی پیشین هرات در منطقه مردان خیبر پشتونخوا از چنگ ربایندگان آزاد شد. درگیری ها در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان مردم ملکی را متضرر ساخته.
تقریبا نیم روز 11 قریه را زدن. اوی 20 روز میشه که اوی ما خوش شده 3-4 نر. تقریبا 5000 من مواشتی ما گسپنده همه چیز به تشنگی به سر میبره.
نماینده های 207 کشور عضو فدراسیون جهانی فوتبال در سوئیس گرد هم آمدند تا رئیس این اداره را تعیین کنند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر فرشتن نگاستم و همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگه. عملیات نظامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در ولایت فاریاب ادامه دارد. جگرن محمد رضا رضایی مسئول مطبوعاتی لوای اول قول اردوی 209 شاهین میگوید که این عملیات ظهر امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش آغاز شد. مقام های ولایت فاریاب میگویند این عملیات 6 قریه ناامن این ولسوالی را تحت پوشش قرار میدهد. رحمت الله رها از فاریاب گزارش دارد.
جگرن محمد رضا رضایی مسئول مطبوعاتی لوای اول قول اردوی 209 شاهین به رادیو آزادی گفت عملیاتی که چاشت امروز در مربوطات ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب تحت نظر معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم آغاز یافت با دستاوردهای خوبی همراه بوده است. وی در زمینه افزود
نیروهای اردوی ملی مستقر در ولایت فاریاب با تشکیل مسایی دیگر نهادهای امنیتی ولایت فاریاب اولی ساعت 12 بجه ظهر امروز یک عملیات برکاسا را به منظور سرکوب طالبان مسلح در منطقه خستل ولسوالی خواجه سبزپوش برا انداختند که خوشبختانه
در جریان عملیات سه قرارگاه ثابت طالبان مسلح بیده مخادر سلاح و مهمات شامل بردم این سلاح شامل زیکوهک راکت انداز و مخمددار انگفت مهمات به نیروهای شامل عملیات افتاد. ما مثل به اول ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان تحت هدایت مستقیم از او این عملیات برا انداخته شد.
آقای رضایی همچنان اضافه کرد در جریان عملیات شماری از طالبان جنگجو توسط نیروهای شامل در عملیات بازداشت و شمار دیگر هم که در محاصره نیروهای امنیتی قرار داشتند با سلاح‌های دست داشتهشان تسلیم شدند.
توسط نیروهای شامل عملیات بازداشت شدند و همچنان به تعداد 35 نفر از این که در محاصره ما قرار داشتند به نیروهای شامل عملیات تسلیم شدند.
هرچند مسئولان لوای اول قول اردوی 209 شاهین تلفات وارده به شورشیان طالب را تایید نمی کنند، اما عبدالله معصومی ولسوال خواجه‌سبز پوش فاریاب در یک تماس تلفنی از ساحه عملیات به رادیو آزادی اظهار داشت که در عملیات یاد شده حدود 6 قریه از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده و نیز در نتیجه حملات هوایی بالای پوسته های دشمن اجساد طالبان بالای تپه ها باقی مانده است. به گفته مسئولان اردوی ملی مستقر در فاریاب هنوز پلان بعدی عملیات تحت قمانده معاون اول ریاست جمهوری مشخص نگردیده است. قبل بر این نیز عملیات های مشابهی در ولسوالی های ناامن ولایت جوزجان به رهبری جنرال دوستم صورت گرفته بود. باشندگان فاریاب میگویند همیشه در نتیجه عملیات های تصفیهوی قرا و قصبات زیادی از وجود شورشیان طالب پاکسازی می شود، اما جهت تحکیم، حفظ و نگهداشت مناطق آزاد شده کاری صورت نمی گیرد. آنان میگویند با گذشت اندک زمان گروه طالبان دوباره آن مناطق را اشغال می نمایند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
سید فضل الله وحیدی، ولی پیشین هرات که از دو هفته در بند ربایندگان به سر می برد، از سوی پلیس خیبر پشتونخوای پاکستان رها شد. هویت ربایندگان و چگونگی علت ربوده شدن آقای وحیدی تا کنون روشن نشده است. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه دست مقام های سازمان استخباراتی پاکستان را در ربوده شدن آقای وحیدی دخیل می دانند و می گوید این رویداد انگیزه سیاسی در پی داشته. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد. کنسولگری افغانستان در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان رهایی سید فضل الله وحیدی، ولی پیشین هرات را از بند ربایندگان در منطقه مردان این ایالت تایید می کند. عبدالله وحید پویان، جنرال کنسل افغانستان در شهر پیشاور پاکستان، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای وحیدی زمانی از قید گروهی از ربایندگان آزاد شده است که وی را از یک محل به محل دیگر انتقال می دادند.
زمانی که ربایندگان در یک محل تلاشی پلیس رسیدند، پلیس پرسیده است که فرد روپوشیده چی کسی است و ربایندگان تلاش کردند آقای وحیدی را یک خانم روپوشیده معرفی و انتقال دهند. اما هنگامی که آقای وحیدی متوجه شده، صدایش را بلند کرده و می گوید که من وحیدی ولی پیشین هرات هستم.
پویان از آغاز بررسی های پلیس پاکستان در پیوند به چگونگی ربوده شدن سید فضل الله وحیدی سخن می زند. سید فضل الله وحیدی که پیش از این به حیث والی کنر و هرات کار کرده است، در 23 ماه دل و سال روان هنگام اسوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد که برای گرفتن ویزای بریتانیا به اسلام آباد رفته بود. آقای وحیدی در صحبت با رادیو آزادی می گوید در مورد هدف ربوده شدنش اسوی این افراد چیزی نمی داند، اما این که از سوی این مردان چگونه شکنجه روحی شده است گفت.
یعنی هر حرکت که دست
با هر گونه روش و حرکتی که ربایندگان با من برخورد می کردند، مرگ را در چند قدمی هم احساس می کردم. مسائل شکنجه روانی خوب بسیار بود، اما فضل خدا که شکنجه فیزیکی هم نکردند.
ربوده شدن یک مقام پیشین افغان در پاکستان پرسش های زیادی را به میان آورده است. عبدالحی آخندزاده، معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان، این که هدف ربوده شدن آقای وحیدی چه بوده است میگوید
موضوع بالکل سیاسی موضوع سیاسی روی از وایدی صاحب 100% هر گروپی که باشه خو مربوط حتما گروپ نظامی پاکستان مربوط از اونامه باشه در پاکستان زیاد گروپا اونجا وجود داره که غیر مستقیم کار میکنه لکن مربوط ایسای می باشه این موضوع حال یک به یک شکل یک امتیاز بر پس پورا ریا کدا اورا پیدا کدا به دولت افغانستان تسلیم کدا کی نشان بیت کی نما به صداقت کار میکنیم که دولت افغانستان.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که سید فضل الله وحیدی شب گذشته در خیبر پشتونخوا پاکستان از بندر ربایندگان رها و به کنسولگری افغانستان در شهر پیشاور این کشور سپرده شده است. این بار نخست نیست که یک مقام پیشین افغان در پاکستان ربوده می شود. چند سال پیش از این عبدالخالق فراهی که جنرال کنسول افغانستان در پاکستان بود از سوی گروهی از افراد ناشناس ربوده شده بود. عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولیسی جرگه می گوید در ربوده شدن سید فضل الله وحیدی دست مقام های استخبارات پاکستان دخیل است و این کشور با رهایی آقای وحیدی خواست است صداقتش را به افغانستان نشان دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که مقامات امنیتی بغلان از حفاظت غیر نظامیان در جریان عملیات در ولسوالی دندقوری سخن میزنند، تعداد از باشنده های این ولسوالی ادعا می کنند که جنگ آسیب های زیاده به آنها رسانیده است. به گفته باشنده های دندقوری، آبهای محلاتشان قطع شده و ده ها هزار مواشی در تشنگی به سر می برند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش دارد.
شماری از باشنده های دندقوری ولایت بغلان در تماس های مکرر با رادیو آزادی ادعا دارند که جنگ خسارات جبران ناپذیری به آنها وارد نموده است. آنها میگویند آبهای محلاتشان قطع شده و تمامی مواشیشان در تشنگی کامل و در معرض نابودی جدی قرار گرفته است.
دیگه ما سخن از دست گپ میزنند. 3000 گوسفند ما اینال طرف کوی تاورا طرف کمترک از تشنگی یک قدم رفتن نمیتونه ناری گوارگان در قرد زینه و کنش کاغذ بینیمی وقتی چیز شاست زراد شاست که بانده نورمی دیگه چیز پیازی چیزا رو میکرید بینیمی همه چیز با دشت من بینیمی ملتی بیچاره رو قطی خاک قوار کرد دو کردار است یک دولت است یکی طالب زوری اردیش من رو داریم.
همچنین باشنده دیگری از دندقوری میگوید در این جنگ خانه های زیادی ویران شده که اگر امنیت هم تأمین شود آنها توان ساختن خانه هایشان را ندارند.
تقریبا نیم روز 11 قریه را زدند. اوی 20 روز میشه که اوی ما خوش شده 3-4 نر تقریبا 5000 من مواشی ما گسپنده همه چیز با تشنگی به سر میبره. صدای آزادی از شما خواهش میکنیم صدای ما را بانی رئیس جمهور وزرا به جهانیان برسانیم ما مردم تحت مستقل قرار داریم صدای ما مردم رو بشنویم.
و اما جنرال ایواز محمد نظیری قمندان امنیه ولایت بغلان در جواب به این سوال از رادیو آزادی که اگر آنها در جریان جنگ متوجه غیر نظامیان هستند پس چرا چنین مشکلی به بار آمده است گفت
او را شما میفهمین که در جنگ الوا تقسیم نمیشه. جنگ جنگ است. یکی از ویژگی های خاص جنگ نابودی است، تلفات است در تمام شون زندگی انسان ها. اما تا جایی که به قوت های مسلح افغانستان ارتباط داره و ما در جریان هستم سطح تلفات ملکی به کلی ناچیز است.
از آغاز عملیات در دندقوری ولایت بغلان که بیشتر از یک ماهی می گذرد افزون بر کشته و زخمی شدن ده ها تن از طرف های درگیر صدها فامیل بیجا و تعدادی از مردمان ملکی نیز و کشته و زخمی شدند. مسئولین نظامی در ولایت بغلان تأکید بر ادامه عملیات در دندقوری را دارند و می گویند مستحکم ترین سنگرهای دشمن را شکسته اند و می خواهند تا تصفیه کامل دندقوری از وجود طالبان به عملیاتشان ادامه بدهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی از 7 تا 7 روز هفته.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. خبرنگاران در غور از وضعیت بدی که در عرصه کاریشان وجود دارند اظهار نگرانی می کنند. این خبرنگاران امروز طی یک کنفرانس خبری گفتند که ارگاه گزارش هایی را که در آن برخی مقامات محلی دخیل هستند نشر می کنند از سوی علاقات داخلی حکومت مورد تهدید قرار می گیرند. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می دهد.
خبرنگاران و مسئولین جامعه مدنی در غور امروز طی یک نشست خبری از وضعیت نابسامان که علیه خبرنگاران در این بلد وجود دارد سخت شکایت کردند. این خبرنگاران حکومت را متهم به عدم حمایت از آزادی بیان نمودند و تاکید داشتند که از زمان خبرنگاران گزارش های را مبنی بر موجودیت فساد اداری و سوء استفاده وظیفه‌ای در ادارات دولتی نشر می کنند، به گونه ای از درون حکومت مورد تهدید قرار می گیرند. به گفته این خبرنگاران، حکومت به جای اینکه از آنها حمایت کنند به تهدید و تغییر آنها می پردازد که ادامه این کار آنها را وادار به ترک این مسئله خواهند کرد. خوش محمد الکوزه، مسئول انجمن ادبی خبرنگاران در حوزه غرب، میگوید عدم دسترسی به اطلاعات از سوی مقامات حکومتی، تهدید از سوی اقوام وابسته به مسئولین حکومتی و همچنان تغییر از جمله بزرگترین چالش های فرارای رسانه ها و خبرنگاران در غور پنداشته می شود.
بدبختانه خبرنگارا در غور در یک وضعیت بسیار بد قرار دارند. از لحاظ امنیتی اینا با مشکل دچار هستند، تهدیدات قومی صورت میگیرند علی خبرنگارا، تحقیر و توهین میشن. عدم دسترسی به اطلاعات یک از مشکلات عمده خبرنگاراست که نهادهای مسئول به خصوص نهادهای دولتی اطلاعات در اختیار رسانه‌ها قرار نمیده.
محمد یاسین آژان، خبرنگار تلویزیون دولتی در غور، نیز یکی از کسانی است که به گفتش بارها مورد تهدید و تغییر قرار گرفته است. آقای آژان که از وضعیت فعلیش احساس خطر میکند، میگد که وی بعد از آن که گزارش های اختلاس در یک اداره دولتی را در صفحه فیسبوکش نشر نموده است، از سوی اقوام این مقام دولتی تهدید به مرگ شده است. آقای آژان ادامه کار خبرنگاری را در این ولایت برایش خطرناک توصیف میکند.
وقتی در یک اداره دولتی گزارش نشر میشه که نمی رئیسی اداره دست به فساد زده و چندین مثلا موارد بسیار آفتابی از فساد ازی وجود داره، اقوام ازی با طریقای مختلف خبرنگارا رو تحت فشار میتونن و حتی خود من تحت فشار قرار دادن و اینا تهدید به مرگ کردن.
از سوی هم سید عمر سیدی، مسئول رادیوی خصوصی سرحد، همچنان یک از اشتراک کنندگان این نشست خبری بود. آقای سیدی میگه تلاش هایی از سوی بعضی مقامات دولتی در این ولایت برای خفه نمودن صدای آزادی بیان جریان دارد و این وضعیت برای خبرنگاران نگران کننده میباشد.
من به عنوان مسئول یک رسانه خصوصی در ولایت غور در واقع وضعیت خبرنگارا و رسانه ها در غور نگران کننده میبینم. زمانی که یک خبرنگار میخواد برخی موضوعات یا فساد یا برخی موضوعات دیگر انعکاس بتنه، منافع امور رئیس اداره یا دولت به خطر مواجه میشه. بنابراین اونا سعی میکنن از هر طریقی که ممکن است صدای آزادی بیان را خفه بسازن.
از سوی هم نهادهای جامعه مدنی در غور نیز وضعیت موجود را در برابر خبرنگاران دور از تحمل عنوان میکنند. خدایار واقف، مسئول جامعه مدنی در غور، میگه عدم اراده قوی برای مبارزه با فساد اداری، قومی شدن بیش از حد ادارات دولتی، تسلط بالای مخالفین مسلح دولت در بیشتر از جغرافیای غور و همچنان عدم شریک ساختن اطلاعات از سوی حکومت سبب بدتر شدن وضعیت خبرنگاران در غور شده است.
دقیقاً ما در یک شرایطی به سر می‌بریم که گروه‌های مسلح غیر مسئول، گروه‌های مخالف نظام اکثریت از جغرافیای غور متأسفانه گرفته و همکاری ادارات دولتی برای رساندن اطلاعات مهمی که در این اساس تاثیرگذار باشه بر خبرنگارا کم تاثیر.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که به تازگی رئیس جمهوری افغانستان فرمان را جهت همکاری بیشتر و همچنان امنیت بهتر خبرنگاران در کشور صادر کرده است.
خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش می‌داد. اکنون هم به ولایت همسایه غور که هرات است می‌رویم. ولی هرات می‌گوید بر اساس پیش‌بینی‌های آنها تولید برق از بند سلما در ماه جوزای سال 1395 آغاز خواهد شد. محمد آصف رحیمی به رادیو آزادی گفت در مرحله نخست 28 مگاوات برق از این بند تولید می‌شود. آبگیری از بند سلما در جریان تابستان امسال آغاز شد و حالا باید ذخیره این بند از آب پر شود. جاوید نعیمی در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
یکی از بزرگترین پروژه های زیربنایی افغانستان تا 4 ماه آینده به بهره برداری سپرده می شود. نخست از میان 3 توربین بند سلما 2 تای آن فعال خواهند شد و سپس توربین سومی هم به تولید برق آغاز خواهد کرد. هر توربین در این بند می تواند 14 مگاوات برق تولید کند که در مجموع 42 مگاوات برق از بند سلما به دست می آید. محمد آصف رحیمی، والی هرات، بر رادیو آزادی گفت بر اساس پیش بینی آنها تولید برق در ماه جوزای سال آینده آغاز خواهد شد. به گفته آقای رحیمی در مرحله نخست 28 مگاوات برق از 2 توربین بند سلما به ولایت هرات منتقل خواهد شد.
سطح آبگیری با مو حد رسیده که میتونه توربینا را فعال کنه هنوز پر نشده. پیش بینی های ما تقریبا نشان میده که این ماه جوزا 2 توربین از 3 توربین آغاز فعالیت میکنه و حدود 28 مگاوات برق تولیدش شروع میشه.
بند سلما بالای دریای هریرود در ولسوالی چشت شریف هرات ساخته شده است. ارتفاع آن 107 متر و طولش 551 متر است که از بندهای مهم تولید برق در افغانستان به شمار می رود. کار مقدماتی ساختن بند سلما در سال 1976 میلادی در زمان ریاست جمهوری سردار محمد داود یعنی 40 سال پیش آغاز شده بود. اما در این 14 دهه با تحولات مختلف سیاسی و نظامی و جنگ ها و نارامی ها کمتر توجه به این بند شد. بالاخره در سالهای اخیر ریاست جمهوری حامد کرزی کار این بند سریع‌تر شد و گفته می شود که در نتیجه تلاش‌های والی فعلی هرات تولید برق از بند سلما به زودی آغاز خواهد شد. هند مصارف مالی این پروژه را که حدود 200 میلیون دلار می شود پرداخته و یک شرکت هندی کار ساختش را پیش برده است. صالح محمد سلجوقی نماینده ولایت هرات در ولسوالی جرگه افغانستان میگوید برخی کمکاری‌ها در تکمیل پروژه بند سلما از سوی هند صورت گرفت و برخی رقابت‌های منطقه‌ای هم نگذاشت تا این پروژه در یک فرصت زود تکمیل شود.
شرکت قرارداد کننده هندی که جانب خودشان چنین قرارداد را انجام داده بودند در اجرای برنامه‌های متعهد شده خود آنچنان کوشا نبودند. گاهی هم دلایل امنیتی بهانه میکردند، گاهی هم نرسیدن و عدم امکاناتی که بتوانند انتقال بدن به آنجا بهانه میکردند و ده ها مسئله سیاسی دیگر.
گفته میشود که مسائل امنیتی از عوامل اصلی بود که کار ساخت بند سلما را خیلی با تأخیر روبرو کرد. والی هرات میگوید شهر و 5 ولسوالی این ولایت از برق بند سلما بهره خواهند برد، اما وی افزود که با انتقال برق بیشتر وارداتی از ازبکستان به ولایت‌های غربی به خصوص هرات، برق تولیدی بند سلما به ولایت غور انتقال داده خواهد شد، اما این یک پروژه خیلی دراز مدت است.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نماینده های 207 کشور عضو فدراسیون جهانی فوتبال در سوئیس گرد هم آمدند تا رئیس این اداره را انتخاب کنند. در آغاز روز 5 نفر برای رسیدن به این موقف نامزد بودند، اما ساعت پیش یکی از نامزدها کنارگیری کرد. 9 ماه پیش زمان سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا به تام فساد مالی از موقفش کنار رفت. امید مرزبان گزارش دارد.
رای دهی در انتخابات ریاست فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال جریان دارد. نخستین کشوری که رای خود را به صندوق انداخت افغانستان بود. شگفت انگیزترین لحظه در نشست امروز نماینده های 207 کشور عضو فیفا تا به حال زمان رقم خورد که توکیو سکسول یکی از نامزدها به طور غیر منتظره از نامزدی خود دست کشید.
I've got a surprise for you. My campaign ends today.
شما را شگفت زده می سازم. کمپاین من امروز پایان می یابد و من از نامزدی خود میگذرم. تحت نظر یکی از 4 نفر که شما به حیث رئیس انتخاب خواهید کرد کار می کنم. امیدوارم روز این رئیس یک زن باشد.
سکسوئل که اهل افریقای جنوبی است از هیچ یک از 4 نامزد دیگر ابراز حمایت نکرد. ظاهرا نامزد پیشگام در انتخابات امروز ریاست فیفا شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه شهروند بحرین است. او 50 سال سن دارد و پیش از این رئیس فدراسیون فوتبال بحرین بود. از شبه جزیره عرب یک نماینده دیگر نیز در میان نامزدان حضور دارد، علی بن الحسین شاهزاده اردن. او جوانتر از همه است و 40 سال عمر دارد و پیش از این رئیس سازمان فوتبال اردن بود. اما 2 نامزد دیگر که از قاره اروپا هستند هم در موقف‌های بلند فوتبال کار کردند و چانس پیروزیشان خیلی کم نیست. جروم شامپین 57 ساله شهروند فرانسه است و در گذشته به حیث مدیر اجرایی فیفا کار کرده است. و گیانی انفانتینو نامزد دیگر برای ریاست فیفا که 45 سال سن دارد و پیش از این سکرتر جنرال اتحادیه فوتبال اروپا بود. در صورتی که انتخابات امروز به دور دوم نرود و یک نامزد بتواند در دور نخست رأی کافی به دست آورد، تا کمتر از 1 ساعت دیگر رئیس جدید فدراسیون جهانی فوتبال را خواهیم شناخت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
احمد نیازی از کابل نوشته که خوشحال است که سید فضل الله وحیدی از چنگ اختطافچیان در پاکستان آزاد شد. برهان از کنر نوشته که پاکستان مقامات افغان را اختطاف می کند تا در مقابل آنها از حکومت افغانستان در مذاکرات صلح امتیاز بگیرد. سیلاب پیام فرستاده اما متاسفانه از جایی که فرستاده او را ننوشته. سیلاب در پیام خود می نویسه که تعلیم بهترین چیز است و برای آموزش باید کوشش شوه و برای یادگیری باید تا چین برویم. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.